پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونو کې به خوسته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات واوري. په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو فعال سره مرکه به هم په همدې خپرونه کې واوري. نور موضوعات لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر پروژې پرانستلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوې هوایي اډې دو اسرایلي جټ الوتکو برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر د رغنیزو چارو پروژې پرانستلې. په دې پروژو چې لګښت یې 3 میلیونه افغانۍ شوی، موقتي ترمینل، د رادارو سیستم، د اطفایې تاسیسات او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي چې د دغو پروژو کار به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د هوایي ډګر د ځغاستلیک کار چې پخوا بشپړ شوی و، لګښت یې 29 میلیونه افغانۍ شوی دی. ولسمشر په هوایي ډګر کې دغه پروژو تر پرانستلو وروسته د هلیکپټر په واسطه د خوست ورزه سیمې ته ولاړ او هلته د برېښنا د سبسټیشن پرانسته هم وکړه. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی تر دې پرانستلو وروسته د خوست د اوسیدونکو او قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 10 وسله والو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې د بریدونو په مهال 3 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د والي ویان محمد عارف نوري دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه د دې ولسوالۍ په 4 کمربندي امنیتي پوستو کړي چې غوښتلې یې دغو پوستو ته سقوط ورکړي، خو افغان سرتېرو بریدونه په شا وتمول. ښاغلي نوري دغه راز وویل په دغو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرژوب لاوښتې، خو په وینا یې چې په اړه کره معلومات نشته. د ننګرهار چارواکي وایي یو کس د کورنۍ تاوتریخوالي له امله خپل میرمن، مور او پلار په ډزو وژلی دی. د ولایت ویانه توله خوګیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند عبدالحق مینه کې شوې ده. نوموړي وویل د نور محمد په نوم یو تن چې اصلي د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله میرمن، میرنۍ مور او پلار په ډزو وژلی دی. نور محمد پولیسو له لورې نیول شوی په خپل جرمې هم اعتراف کړی دی. ویل کېږي چې دغه پېښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده، خو د ننګرهار چارواکي وایي د قضیې د لا روښانه کولو لپاره څېړنې روانې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې پر یوه هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله 2 اسرایلي جنگي الوتکو کړې ده، او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شو 8 توغندیو 15 راغورځولي دي. له دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو نن وویل مرکزي ولایت هومس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې 1 شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. که څه هم د سوریې سنا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د مزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته یې بیا متحدو ایالتونو ته کومه اشاره ونه کړه. په په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په سوریه کې د مزایلو برید نه دی کړی. دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې وضعیت له نږدې څاري او د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې د قانون منګولو ته د هغو کسانو د راښکلو لپاره کیږي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې رسنیو د دې هیواد د پوز په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم اته مزایل په هوا کې له منځه وړي دي. په سوریه کې د مزایلو د برید خبر یوه ورځ وروسته تر هغې خپرېږي چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د مشکوک کیمیاوي برید له امله چې ویل کیږي لسګونو کسان پکې وژل شوي د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي شاهزاده د یوې اونۍ په سفر وتلی او تر اوسه یې له امریکا، برېټانیا او مصر څخه کتنه کړې ده. نوموړی به چې د خپل هیواد د بڼې د بیا جوړولو هڅه کوي له پاریس څخه په کتنه کې د میلیونونو ډالرو تړونونه او موافقې هم وکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر له سعودي شاهزاده سره د ترنګلو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سوریا او یمن د جګړو په اړه هم وغږیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی په خوست کې د یو شمیر پروژو د پرانیستو په مقصد د یو دوه ورځني سفر لپاره خوست ولایت ته رسیدلی. په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکو اهدافو په اړه مو د دې تحریک له یو فعال سره خبرې کړي چې وایي په پېښور کې له پرونۍ پراخې غونډې وروسته د دوی بله غونډه به په لاهور کې وي.
زه به د ده په کور کې اور لګوم، په لاهور کې به اور ورته لګوم، او داسې هغه سیاسي اور به ورته لګوم. ولې چې د پنجاب هم یوه طبقه خو محرومه شته.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوي چې کونړیان یې سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نېټه شوي او په همغه نېټه موږ هم رپورټ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې همس ښار ته نږدې د حکومت پلاو ځواکونو پر یوه اډه د توغندیو د حملې په اړه جزئیات درکوو. په پای کې د زهرو کاروان د اونیزې خپرونې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار خوست ولایت ته د یو دوه ورځني سفر لپاره ولاړ او هلته به د دې ولایت له بېلابېلو چارواکو او اوسیدونکو سره د یو شمیر مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ولسمشر به په روان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته رسیدلی او هلته دغه ولایت د هوایي ډګر د الوتکې ازغاستلیک یا رنوی پروژه پرانستنه کړې ده. ویل کیږي چې د خوست د هوایي ډګر رنوی 2640 متره اوږدوالی او 1500 متره پلنوالی لري چې 29 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی دی. د جمهوری ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د یاد ولایت له چارواکو، سیمه ایزو ولایتي او امنیتي چارواکو، قومي مشرانو، دولتي شورا له یو شمېر غړو او نورو اوسیدونکو سره د دې ولایت وګوري او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر رئیس جمهور با مسئولین امنیتي، با نهادهای مدني، علما، زنان، شوراهای قومي، استادای پهنتون و همچنان با قماندان لوای قلوردوی 203 تندر و ورسوالان خوست رئیس جمهور جلسه داره، مشکلات امنیتی و مشکلات پروژه ها را بررسی می‌کنه.
په همدې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له ښاغلي غني سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غني نن د 2.1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کې خوده چې 14,000 کورنیو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي او په 2 کلونو کې به دغه پروژه بشپړه شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو د ودانولو د بنسټ ډبره هم کې خوده. د اعلامیه په حواله له دې وروسته ښاغلي غني د خوست ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې د دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې څخه د مخنیوي لپاره لارښوونې وکړي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته خوست ته د ولسمشر غني دویم سفر دی. په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غني په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمېر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ور هیله لري چې ښاغلی غني به د خوست ستونزې واوري او د حل په برخه کې به اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نوراني ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ به له ولسمشر سره د دې ولایت په یو شمېر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاد کړي.
د ولسمشر له موږ هیله ورزو ته کزا د کته هم په تیرو درو کلونو کې یو څه تغیرات راغلي دي په ځینو پوستونو کې. ولې یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته په دې کې د 15-16 کاله کېږي چې خلک موجود دي، تر اوسه پر تغییر نه دی پکې راغلی. د دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د په یو شمېر ادارو کې به تغیرات وکړي او د دې تر څنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري او په خوست کې باید ښه تغیرات راشي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته هم په 2 ورځنی سفر تللی و او په بیلابیلو برخو کې یو شمېر پروژو پرانسته کړې وه. جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې به محمد اشرف غني ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفرونه ترسره کړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. بلې ټاکل سي
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابل راپور راکو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر خوست ته په 2 ورځنی سفر تللی او هلته یو شمېر بنسټیزې پروژې هم پرانیستې دي. د خوست یو اوسیدونکی او د چارو کارپوه خانولي بشرمل وایي چې د ولسمشر دا ولایتي سفرونه به مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي بشرمل سره به هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي. ښاغلي بشرمل د مرکې په پیل کې د خوست له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کوي.
البته مخکې چې کومې ژمنې شوې دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته. مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دغه د بشپړه سوله. خو ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی او دې کې یو علت هغه دی چې د خوست ډېری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي. د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېز ته دی. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دی چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالمه اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سترو پروژو ته لکه ما تاسو ته اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 14,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایي ډګر کوم پروژې چې دي، مثلا مونږ کولای شو د خوست هوایي ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایي کوریډر رامنځته کړو چې له دوبۍ سره ونښلو. مثلا په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې، دغه د افغاني توکي مثلا هلته وشي. همدغه کوریډر مونږ کولای شو چې کراچۍ سره وتړو، دغه کوریډر مونږ کولای شو دلی سره وتړو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانمي، د پخوانی کوم اقتصاد چې دی، د هغې له امله د خوست په موجوده اقتصادي او کاروباری تجاری وضعیت کې ډیر مثبت بدن راولي. زه فکر کوم دا به د خوست خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمشر نه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، دیارلس زره کورنیو ته به برېښنا ورسیږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اورېدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې په ژوند باندې راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشار مل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسې ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي، او ریاست جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفرونه او په ټوله کې دغه ډول سفرونه ولایتي تاسو څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه استایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشلال ته ولسمشر پاتې شو. دا نړیواله ټولنه ته هم دغه شان د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر له خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اوریدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کېني. ها دا دی چې اوس دغه خپله خبره کوي چې نازد خلکو سره کېنم د مسایل اورم، او په عین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري.
د سیاسي چارو کارپو خانولي بشرمل و چې خوست د ولسمشر اشرف غني د سفر د پایلو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګنداو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي دي.
دا همسو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو سنوخونه د حکومت له هغې پریکړه هرکلی کوي چې له مخې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب کمیټه جوړیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دغې کمیټې په جوړیدو سره د سوداګرو په وړاندې پرتې امنیتي ستونزې هوارې او دوی د خوندیتوب احساس وکړي. ښاغلی پسرلی وایي یوازې په 1496 مریز کال کې دوی د سوداګرو په وړاندې د قتل وهلو ټکولو او تښتونې 80 پیښې ثبت کړې دي. موړل افغان حکومت نه غواړي د دې کمیټې د عملی چارو لپاره جدي هلې ځلې وکړي څو سوداګر له یادو ستونزو خلاص شي. په دغه خبره ډېر سوداګر په افغانستان کې د نامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له امله پنګونې ته زړه نه ښه کوي چې له امله یې د هېواد اقتصاد ته زیان اوري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې 20,000 کورنۍ باغچې په ښځو وویشي. په دغه وزارت ویان اکبر استومي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر تېره ورځ له نیمروز ولایت نه 1500 ښځو ته د کورنۍ او باغچو په ویشلو سره پیل شوه. ښاغلی رستمي وایي د دې باغچو په جوړولو سره به د کورنیو په ژوند او د خوړو په خوندیتوب کې ښهوالی راشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال د بڼوالۍ د ملي پروژې له لارې د ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې فارمونه او کورنۍ باغچې جوړوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کلي بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1592 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د سوریه دولتي رسنیو ویلي چې نن سهار وختي مرکزی ولایت همس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې یو توغندی لګیدلی دی چې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دو اسرایلي الوتکو دا برید کړی، که څه هم د سوریې سانا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د میزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته یې بیا متحدو ایالاتو ته کومه اشاره ونه کړه. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې راسره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د دې توغندوی برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
مننه تاسو سلام تکلسب. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا د برید تلفاتو دقیق شمیره نه ده ورکړې، خو په سوریې کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې ویلي چې لږ تر لږه څوارلس حکومت پلو جنګیالي په دې برید کې وژل شوي دي چې ایراني اتباع هم پکې شامل دي. د سوریې رسنیو د دې هیواد پوځ په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم میزایل په هوا کې لمنځه وړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ سنا په لومړي سر کې ویلي وو چې پر تایفور هوایي اډې برید چینن سوی دی د امریکا له لوري سوی، خو دغه رسنۍ وروسته د امریکا نوم له خپلو معلوماتو لرې کړ. امریکا او فرانسې دواړو ویلي چې دوی دا ډول برید نه دی کړی او دا معلومه نه ده چې د دې برید مسؤول څوک دی. پنټاګون یو اعلامیه ورکړې چې پکې راغلي امریکا اوس په سوریه کې هوایي بریدونه نه کوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د سوریې په دوما ښارګوټي کې د اپریل د اوومې نېټې برید ایدا کېږي د کلورین غاز پکې کارول سوی وو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ سو. ویل کېږي دا برید سوریه حکومتي ځواکونو د مشق ته نږدې په دوما ښارګوټي کې کړی چې دا په ختیځ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې وروستی ښارګوټی دی. ځینې راپورونه وایي چې په هغه برید کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل سوي دي، خو سوریه او متحدینو یې یعنی روسیې او ایران دا راپورونه رد کړي دي او هغه جالب بللي دي.
بلې، دا برید چې تاسو یې یادونه وکړې، یعنې دا مشکوک کیمیاوي برید، په دې اړه نړیوال غبرګونونه راغلي دي په دې خاطر چې مخکې متحدو ایالاتو سخت عکس العمل ښودلی و، نورو هیوادونو هم څه ویلي؟
بلې، لکه چې تاسو یادونه وکړه، د اپریل پر اتمه یعنې پرون د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د دغه مشکوک کیمیاوي برید له امله د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. دغو دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د بشري حقونو د سرغړونو د دوام لکبل مسول او پیژندل سي. نن د فرانسې ولسمشر مانی ویلي چې ایمانوئل ماکرون او ډونالد ټرمپ په دې اړه معلومات له بل سره شریک کړي دي او د غرض پلټونکو دا تایید کړي دي چې کیمیاوي وسله په غبرید کې کارول سوی و. د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې پرون لیکلي چې ولسمشر پوتین، روسیا او ایران د بشار الاسد په څیر له یو د د په وینا ځناوره د دفاع په خاطر مسول او تاوان به ورکوي. اخو د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریه د یادې پیش په اړه خوشی نیول شو. دغه راز اروپایي ټولنې ویلي چې د شواهدو له مخې دا د سوریه د رژیم لخوا کیمیاوي حمله وه. دغه ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه هم کړې ده.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زما همکار فریبا ظاهر و چې په سوریه کې د نننۍ حمله په اړه جزئیات او وړاندې کول. د برید نن سهار وختي ویل کیږي چې د توغندیو یو برید وو او د سوریې مرکزی ولایت حمص ته نږدې د سوریې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پرون په پېښور کې لسګونه زره پښتنو د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره یوه احتجاجي غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بنسټګر علي وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په پېښور کې دا غونډه د پښتنو په تاریخ کې بېساري وه او د پښتنو غږ یې تر نړیوالو پورې ورساو. علي وزیر د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر یعنی د منظور پښتین له نږدې ملګرو او همکارانو څخه دی. ښاغلی وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې په هغه ځای کې چې د په وینا د واک بنسټ دی یو لویه غونډه ترسره کړي. له ښاغلی وزیر سره د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د دې غونډې او د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ترې پوښتلي دي.
دا زمونږ مورونه ورکتی زمونږ خواندې ورکې دي زمونږ پلاران ورکتی زمونږ ترونه ورکتی مونږ چېرته داسې دی دو پرېږدو مونږ دیدو ته دا کله اجازت نه ورکوو پښتون تحفظ مومن چې دی دې په خپله باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي دی دوی دا اوس نیولی خلک چې دی دا خو داسې وي چې چېرته دی دو خپله کاروایي کوي نو کاروایي کې دی جیلونه را وباسي او بیا یې هلته مړه کړي بیا دنیا ته وایي چې ګورې ما ترهګر مړه کړه کنې په تاسو ته یې نقصان در رسولو نو اوس داسې دی چې پښتون را بیدار شوی دی پښتون راویښ دی او پښتون د خپلو حقونو پوښتنه کوي او زه دا نهم مونږ پښتون تحفظ مومنټ او د پښتون ټول د دغې سیمې کلر دی او کبر دی اوس دا نه منې اوس دا وایي چې دا خاوره زمونږ مشترکه خاوره ده په دې باندې مونږ د بل چا اختیار نه مني چې زمونږ ولا ساحل لوټ کړي یا زمونږ ځوانان مړه کړي یا مونږ ځوانان یوسي یا زمونږ خوندې
یو څه راته وایي چې تاسو له دغه غږونو سره سره آیا ډېر کم سره کم دوی نه دی لګېدلی څه ځواب یې نه دی درکړی څه غبرګونی ښودلی دی که نه د تاسو په وړاندې
دېغ به داسې کوي ه که نه چې دېغ د خو زمونږ په پښو باندې را پرېوځي ګیرې را نسي دا راته وایي چې دا څه وشول بس دا دنیا ته جواز کړل دنیا ته مختاره کړل نور مه بې عزته کوئ مونږ ورته وایو چې ته زما سره څه لرې ثقافت لرې زما سره رسم و رواج لري زما سره د خاوره مشترکه ده زما سره د تا ژبه شریکه ده د تا سره زما سره د دوستی ده رشته دې ده څه دې دي چې ته زما نه ته د دې خاوره او د دې وطن نه څه غواړې زه داسې دی کنه چې ځینې مشکلات دي ځینې مشکلات دي ځینې خبرې دي مونږ دوی ته دا وایي چې مونږ دغه مشکلات او خبرې ته نه را پرېږدو
د مې په دویشتمه او په نهویشتمه باندې به تاسو چېرته چېرته غونډې کوي او څه اکسپیکټیشنز دي ستاسو چې څومره کسان به را ټولوئ هلته
مې په دویشتمه زه به د ده په کور کې اور لګوم په لاهور کې به اور ورته لګوم او داسې هغه سیاسي اور به ورته لګوم ولې چې د پنجاب هم یو طبقه خو محرومه شته دا خو ایلیت کلاس خلک چې دي دو چې تر اوسه پر دغې یو پښتانه نه دغې ټولو خطې مثال د دې دو که د هندوستان سره وي هم د دې دو خبره وي هم که د افغانستان سره هم وي د دې دو خبره وي که د ایران سره د شیعه او د سنی خبره وي د دې د سره وي او که د چین سره چېرې د ګټو خبره وي بیا هم د ما ته نه لارې شته نه څه شته زه د ده عام ولس خبروم چې ګوره تا ته زه راغلی یم تا زه خبروم چې دا ستا کوم مشر دی چې په دې وطن باندې ایلیټ کلاس کوم پنجاب دی زما ملګرتیا وکړه او دا راته ثابته کړه چې یو عام بېوسه پنجابي یو عام د طبقې محنت کش پنجابي دا د ده سره نه دی دا به مونږ ورته ثبتوو او هلته په لاهور کې او بل په د نوویشتم تاریخ باندې به په سوات کې سوات هغه ځای دی چې هلته دی ډېرې مندې جوړولې دي ډېرې خوندې جوړولې دي او مونږ به په سوات کې دی راته وایي چې دا ریډ زون دی زه ورته وایم چې دا ریډ زون نه دی دا د پښتون خاوره ده ښه څوک چې ته ماته د پښتون په خاوره باندې ریډ زون لګوي
د قدر من اوریدونکو تاسو د اوس په مرکه کې مو چې کوم اواز اوریده دا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړی علي وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې اوس هم ورزو د ازادۍ راډیو خبریال ته په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او غواړو چې د ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر د جزئیاتو په اړه پوښتنه ترې وکړو الوخیل صاحب ولسمشر خو خوست ښار ته رسیدلی دی نو هلته دوی تر اوسه پورې څه کړي دي چا سره یې لیدلي دي او څه په پام کې دي چې کوم کارونه به کوي د ورځې د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې
تکل صاحب تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي همدارنګه د ملي شورا ځینې استازي د ولسمشر په ملتیا خوست ته راغلل دوی اول د خوست هوایي ډګر ته ولاړل که څه هم خوست هوایي ډګر پروژه پخوا افتتاح شوې ده او کار تکمیل شوی بشپړ شوی دی البته تر اوسه پرې فعال نه دی او د فعالېدو نه لامنې دا دی چې هلته ځینې اساسي تاسیسات او ضروري تاسیسات نشته نو ولسمشر د پاسات د درې او یو میلیون افغانۍ په قیمت باندې د زینو اساسي تاسو چې فقره کې رادار دی او نور تاسو ترمینل ده او نور تاسو د خپل د هوایي ډګر سړک ده د هغه پرانیسته وکړه تر هغه وروسته بیا د برېښنا سب سټېشن ته ولاړل او د سب سټېشن له اتکا او پرانیسته وروسته بیا خوز ښار ته ملمسون ودانۍ ته راغلل د خوز ملمسون په ودانۍ کې په فایل کې د نظامي مسؤلینو سره ملاقات درلود د هغې په تعقیب د ولایتي ادارې د ملکي مسؤلینو سره ملاقات و
بله.
او اوس فیرا دوی د ډوډۍ پروګرام لري البته ټاکل شوی ده چې په دوه بجې خوز کې د لسګونو قومي مشرانو مدني فعالانو او نورو کسانو په ګډون باندې لویه غونډه جوړه شي او ولسمشر باید حضور ولري.
بله ډېره مننه. کلن راته ووایي چې په دې دوه ورځو کې به د خلکو ستونزو ته هم غوږ ونیسي وابې وري
سرال دی چې د ولسمشر د راتک سفر هدف هم دا دی چې خلکو سره مستقیما وغږېږي او د خلکو له خولې دوی واوري چې د خلکو غوښتنې او ستونزې څه دي او دا غوښتنې او ستونزې تر یوې اندازې پورې څرګندې هم دي دوی په اجتماعي میډیا کې همدارنګه په نورو مجالسو کې په ډاګه کړي دي. البته دلته یو اعتراض هم روان ده خوز ښار کې لسګونه کسان دي چې هغوی اعتراض لري چې ولایتي ادارې هغه خلک ټول کړي دي چې هغوی رابط لري د ولایتي ادارې سره نو هغوی شاید ممکن ټول هغه حقیقي غوښتنې او ستونزې ورته ونه رسوي. داسې یوه خبره شته معلومه شي چې بالاخره څه کېږي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست ښار نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. خدا شیبه نوری از نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د خوست په خوست ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانستلو ترڅنګ د غراز په پام کې لري چې نن په خوست کې په یو لوی قومي غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دوو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي د اورزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال ولی هم د وژل شو په ډله کې دی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو بریدونه چې 13 شپې کړي په شاتم به ویلی په دغو بریدونو کې 3 پولیس وژل شوي او وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق ارقام یې تر اوسه نه دي معلوم. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوه هوایي اډې د 13 شپې هوایي حمله دو اسرایلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو 15 راغورځولي دي. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو په د لوفه په موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. دا د زاد النافع همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مدني اسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاغ کیدل. د کندهار هوایي ډګر مسولینو د سېشنبې په ورځ رسنۍ ته وویل دغه درې نفره چې تر 3 کیلوګرامو ډیر هیروین په یو بایک ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د حواله لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاغ پر وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او خال لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاصو ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هر ورځ راغونډېدل. خاغل امین له کابل ښاروالۍ څخه غواړي چې له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
ښاروالۍ محترم،
موږ له ښاروالۍ څخه غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو د معتادینو خیمې راټولې او پل خالي کړو. خو د دې ټولو شانو راټولول د پولیسو له توان څخه وتلی کار دی. که ښاروالۍ او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي، موږ دا کار یوازې نسو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
له بلې خوا، د کابل امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرامو چرسو سره نیولی دی. د هرات پولیسو درې نفره نیولي چې له هیواد څخه د باندې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنیو ته وویل چې دوه نفره د 60 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. د دوه تنو غوښتل چې دغه نشه یي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام کلا ته قاچاق کړي. له بلې خوا، د اسلام کلا پولیسو یو بل نفر هم د قاچاق په تور نیولی دی. د سړي غوښتل چې 250 کیلوګرامه هیروین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشه یي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټي خو او د اونۍ ورستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار والي له محلي امنیتي مسولینو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار والي ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیه قومندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. خغلی منګل له امنیه قومندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والي وایي چې تیر کال 14,000 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالر امتیاز ورکړل شو. خو که پروان کال کې زر جیری بزمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي، نو دې ولایت ته به 28 میلیونه ډالر امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شاملېدل
د
افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاق کوونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسي،
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي، دا نه زموږ اقتصاد هم رقوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کېږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشه یي موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا سیمې او مرکزي آسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې تر څنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون کڅه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي، خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونه همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کاریکیا مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږی مرکز د اصلي غړي توپ تر لاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړي توپ تر لاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیه د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري.
د
افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې، پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوې برابرې
شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کېږي او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کېږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه هم افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمېر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کاریکیا د مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلي پښتون وویل:
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلیدل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتره وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورکسي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوژه په اوژه ودرېږي، اما مواد مخدر زیفه کیږي، ام امن راځي، ام دوی په سهولت کې ژوند کولی شي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم ویلي و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عباد الله هنرزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کاریکیا د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشه موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عباد الله هننزه یې کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د وروستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله 80% زیاتوالی موندلې و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټونه تریاک تولید شوی و چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوی تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو پلوري چې د تریاکو د اخیستلو جواز لري. پر همدې موضوع بس لرو چې راسره میلمانه دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص لاسویم. موحد صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو راځي کوم اوس دا په قانون کې واضح شوی د شتریاک به د نه ولسته پر لور کېږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کېږي. دې لپاره میکانیزم څه دی؟ کله څه وضاحت راکړي په دې اړه؟
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیش بینی شوی ده دغه د منشئ توکو پر ضد وزارت هم درنګ د خاص پولیس، د مالیه وزارت، د افغانستان بانک، ملي امنیت هم درنګ د نشئ توکو پر ضد اختصاصي سورنولي دوی کولای چې دغه امور تنظیم کړي. دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاقبران مصادره کیږي د محکمې په حکم په اساس دوی اپرونی.
پښتون صاحب، دا قانون ولسي جرګې ته چې کال لاړه ډېر باس پې وشو، څو ځلې وزنډې دلته، د کومو ګټو په اساس باندې تاسې دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شوه چې دین وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي؟
هر پلاټ چې د افغانستان ملت او بیمې جامعې په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې کېدل چې اور ویدی د دې پر ځای چې دا مواد حرک کېدل د منځه تلل بهتره دا و چې دا مواد تصفیه سي او د هغو فابریکو سره یا د هغو تجارانو سره چې هغوی ته لایسنس ورکول کېږي د هغو په توسط هغو فابریکو ته خرج کړ سي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډېره برخه تریاک تولیدوي. فکر نه کوو چې فساد خپله لاره هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسی د دې لپاره؟
اولین نگرانی داده چې د بین المللي ارګانونو عکس العمل بدسی وي، آیا هغوی منی یا نه منی. که هغوی نه منی وي یو طرفه نشو کولی چې دا قانون عملي کړو، ځکه هغوی هغه د دواګانو دپاره چې کوم ضرورت دی هغه په کال کې سنجول کېږي، بیا د دې پنځو مملکتونو چې هلته د دوی قانوني کښت خپله ساحه لري هغې ته وایي چې تاسو سخت کال دومره وکړئ، هغه دومره وکړئ، هغه بل دومره وکړئ. دا پنځو ملکونو کې کاناډا ده، فرانسه ده، ترکیه ده، هندوستان ده، یو استرالیا. که هغې ملکونو واقعا ضرورت وي او آی ان سی بي دا قبول کړي چې دا ضرورت دی موږ یې اخلو، بیا خو زما له نظره یوازې دا ضبط شوي مواد کافی نه دي چې موږ یې خرڅ کړو. په هغې حالت کې چې بهتره خبره دا ده چې دا قش بالکل قانوني شي، تر څو چې موږ مختلفې پروسیجرې، مختلف تخنیکي سیستمونه ورته جوړ کړي نه وي، په اوسني وخت کې په یوازې دي چې موږ ته ګټو کې کېدای شي فساد هم نور هم زیات کړي.
په کوم دلایلو باندې کېدای شي دا فساد ته مخه لاره هواره کړي؟ دلیل یې څه سسمان
مثلا که سیستم نه وي چې دا څنګه واخیستلی شي، څنګه ذخیره شي، څنګه خرڅ شي، دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي، بیا خو پروا نه لري.
موی صاحب، مخکې له دې نه چې دغه ماده په قانون کې ځای شي، ایا تاسو د آی ان سی بي سره په دې اړه خبرې کړي دي؟ داسې ټیمونه، تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوي دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي او له بلې خوانه دا په یو ډول سره ګټه مو کوي افغان حکومت ته.
چیرته چې نشه ټوک او مخدره مواد وي هلته درې شیان اتمي ضروري ده، یو د ناامني ده، بل د پولشویي ده، او بل هم د فساد اداري ده. خو دلته داسه چې دلته د کمیسیون د قانون په مخ کې چې مخکې ویل جوړ شوی ده، دغه کمیسیون اعتماد وال کسان وي چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي دا به له فساد نه هاري وي.
پښتون صاحب، موین صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا به ښه کاری چې کښت قانوني شي په افغانستان کې، او دا د عایداتو لپاره یو ښه سرچینه کېدای شي د افغان حکومت لپاره. که چیر قانوني شي، څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې او په نړیوالو بازارونو کې راکم شي؟
په هر هغه اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کیږي، په هغه اندازه قیمت لږیږي چې بالاخره زائرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټي څخه لاس واخلي. موږ په مملکت کې یو زیات شمېر قاچاقبر لروش د لس میلیونو څخه تر اووه سوه میلیونو ډالرو پورې سرمایه لري. که موږ راولاړ سو یو معین وخت ورته کښېږدي چې د دغه تاریخ څخه دغه قاچاقبر چې د لس میلیونو څخه تر اووه سوه میلیونو ډالرو سرمایه لري، په دې شرط چې خپله سرمایه راولي په مملکت کې په یو صنعتي بخش کې سرمایه ګذاري وکړي یا په تجارتي بخش کې، او د دې بعد دوی نور په مواد مخدر کې علاقه ښکاره نه کړي او که ونیول سول سزا یې دوه چنده کیږي، دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیت د تریاک مکان.
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي. اوس مهال هم دوی په همدغه کار لګیا دي چې خپل تور پیسې سپینې.
اوس که غیر قانوني سپینې ګوره، د چې پابریکا راولي حکومت ټاکس ورته معافوي او د زور نفرو ته مثلا په هلمند کې یا په کندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کوي، دا خو ډیر عظیم خدمت دی. ګوره فائدې څو دي؟ یو، تور پیسې د باندې او د کوجیبو څخه راوځي بانکو ته لویږي، تورم پولې د منځ ته. دوهم، د طالبانو ته چې هغه اوشر ورکول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي او ما تا په مقابل کې جنگیږي، هغه سټاپیږي. درېم، وخت چې دی دا غټ زارین یا غټ قاچاقبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغوی نور وبیریږي چې ما پیسې خپل دي په قانوني ډول باندې کړلې، زه خپل عاید وسه غړو سره بلات راوړم یا د نورو صنعتي موارد سره بلات راوړم، هغه نور تریاک نه رانیسي، بسګری پر چا خرچ کی؟
پښتون صاحب، اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد چې دوی تریاک عملاً کوي او واتي اصلا نه کښت. اوس مهال په افغانستان کې شته، کله چې قانوني شي دینه نورم پروتش سل سلند خو به دغه نه رسیدل.
وخت چې قانوني کې د قاچاقبر نور دا وړای نه سي دوی، ځکه ته هغه مال د دسته په کابل په کندهار کې نسی په لمن کې. دا څونه فائدې دي؟ ګور د ټاکس فائدې دي، سوله د خلکو فائدې دي، سوله مواد مخدر دي، ضعیف سوله جنگ دي، ضعیف سو خلک خپل په کار چارسو نه تکیږي، د جنگ سه شو کمیږي. تاسو ګور یو عظیم ترین ستونزه چې نن په جهان کې موجوده ده، بیکاری ده.
زفر صاحب څه فکر کوئ دغه پیسې چې د تاریاکو له خرڅلاو څخه ترلاسه کیږي، هغه پیسې چې د قاچاقبرانو څخه ترلاسه کیږي یا په نورو برخو کې، دا پیسې به ښه نه وي چې د معیشت بدیل غوندې نور پروګرامو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشحاله شي او د تاریاکو د کښت مخه هم ونیول شي؟ کوم اوس مهال ذکر شوی چې دا به د معتادینو په درملنه کې لګول کیږي؟
زه وایم که هر څه په باره کې د تاریاکو د کار نه نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې دا ټول شیانو باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي یو ښه لاره جوړ شي ډیره بهتره ده.
موهیت صاحب، اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلورل شي چې دوی جواز لري. څنګه کولی شو په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي؟ ولې چې قاچاقوړونکي هر اداره کې هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر دخیل لري.
عدلی و قضایی مرکز مسئولیت هم اگر دوستی و پاره ده چه باید کم کسان چه دوی تلیگی ده او سیدل شی و باید دوی پاره سم و عدلانه تسلیم اونی ولشی دقیق مسئولیت ده. خود دقیق طول مسئولیت چه سرنگه ده پرولکیگی سوک اخلی کم میکانیزون دوی جلوی ده طول زیده ده نشه تو که پرزه مزارت تزی و دوی دقیق شایان جلوی انشالله او دوی تسلیم نیزی که چرا سرنگه او دوی مسئولیت هم ده چه دوی دقیق این سی بی سر خبری و که او دوی خانه که چه دقیق کم شرکتونه چه غواری دقیق مواد اخلی دوی سر موافقی و که او داود
یو خبر اضافه کول غواړم. که چیرته په مجموع کې کار وری شي او دا اوسنی پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي، دا نه زموږ اقتصاد هم رقوي کولی شي. دا یو او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کیږي. د قاچاق د مخنیوي لپاره دا لار بیخي غلطه ده، لیاقه نه ده. دا داسې مسله ده چې ته یو قاچاقبر نیسي، یو هغې نه دا ضبطوي، خو هغه بل قاچاقبر بیا خپله لار خپل کار خو کوي، ځکه هلته مارکیټ موجود دی، هلته ورته ټول شیان شته دي، ګټه ده پکې، او په دې حالت کې دا هغه ګټه د منځه نه وړي.
او زه داسې فکر کوم، زه د یو جهاد څه بیریږم چې هغه کمپنۍ چې لایسنس لري، جامع پولیس، جامع د مواد مخدر مسؤولین، دوی یو اتحاد ونه کړي چې نیم مواد به فابریکو ته ځي، نیم بهتره قاچاقبر لاسته ځي. ګوره دا یوه بیره ده. دوهمه بیره د دا موادو تصفیه څنګه کوي، تثبیت یې څنګه کوي. زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي، خرما به وي،
یعنی په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاقبرونکو سره.
زه په دې ویره شته چې فساد لاره هواره کړي. خبره تاییدومه چې د قانون په مجموع کې تایید دي زموږ د خوا څخه، لیکن د دې دپاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی.
خلاص پختون سپ اندیښنه و خوده د یو شمیر ملکی خدمات کله کارکونکو څخه دوی په یو ډول سره قاچاقونکو سر لاس لري.
د ابتدای کمی تیر کال له اویا کسان چې څوک چې دوی د سهولت برابرولو او یا ایس له دخلت درلود د قاچاق په اړه دوی مکن کړی ده.
دغه کسانو کې داسې لوړپوړي چارواکي هم شته، لکه قمندانانو یادونه وکړه، داسې کسان هم شته.
بدون شک قمندانان هم دي، افسران هم دي، سربازان هم دي.
دلته اراده څومره ده محیط صاحب؟ ستاسې د اراده په اړه مخدره موادو پر وړاندې مبارزه کې کېده؟
اراده ډېر جدي ده. دغه کسان چې رسېدل عادي کسان نه ده، او تیر کلونه هم جنرالانو په کچه د والیان او د قمندانی امنیه په کچه د زون د سرحدي زون په کچه کسان وو چې دوی محکمه شوی. هلته
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي، دا ټول نه غلي دي، نه رشوت خواري دي، او نه بد خلک دي، او پوره اراده هم لري. دا چې امریکا ولې شي ان شاء الله امریکا له دا بیل خبر خو یو تعداد پکې شته.
ډیر زیات مننه چې خبرونه تر اغلی خوشاله اوسئ.
لکه چې قاچاقونکو څخه د نیولسو تاریخو د خرڅلاو پاړه مو د بدله حنازي بحث اورېده، او اوس ته خاطرې نوبت دی. آیې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکو دی، د کورنۍ جنجالونو څخه نشوته پناه وړي چې د په خبره د ځامي غاښونه تاریخو لمنځه وړي دي. دا چې دې ځوان چیرې نشوته مخه کړه او نور یې څه لاس ورکړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نږدې خپل کیسه کړې ده.
ما سن ډېر کم شپاړس کاله نه ما چې زه لاړم ایران ته، درې کاله ما هلته وخت تېر کړو. دا درې کاله کې ما دا تریاک هېڅ نه پېژندل چې دا څه شی دي. بېرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شوم، بېرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې په اصطلاح اندازه یم، بل زوی هم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. لاړم ایران ته، زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، ورپسې راغی، زه ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شوم، زه یو کال مې ورسره کار وکړم، بل یو کال زه خپله استاد شوم. داسې یو پنځه طبقې ساختمان و، کفونه مې پاشول تیږي. زما بېرته ملا په درد شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک، اندغه لازه کی دغه راغی چې زه چې ما ودرې د مشخې مې وستله ته کتر وڅنګ شیخې وسته ما ولا په خیم درد کی ورځ جو شه درګه ما دسې بده نرم کی چې د لاس متر په ځای شل متر کارو کی دې دونه تاریا کراوړو کین استله ما دود کړو په یو رقم تیزه نه شکړم کنه چې ته باور کې ما لاس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دیش متر او پنځه دیش متر مې کار کو کینار ورځ به ما پنځه لس متر نه زیات کار نه کو مارے والا دگا دیشے در نے پوینو چورو را دس در لری خدا تے میں دو کال تیر کڑل مور میں خبر اشے گا دوسرے پیری تزنگو را نغلا او بل اخر دین مجبورہ کہ مارا چ بیتا بعد چراغ لما وادم او کز دگا وقت پر تو مچ واد کو دس سام عملی نو مد تار یاکو سی ہفتہ کی دو پیری دری پیری کم زا کی برابر شو خل بے دگا واد میں چ وک چ مشکلات نہ زیاد شو لتی عمل میں زیاد چ دگا وران نہ تار یاک بے چ وک زتی بن دکتا غم کو نہ د پورتا زما زوی شپه کنن ده ده زما زوی ربانه پونش ده زما پلار چه عمل کهیم اتا نسوار با دقیه مخینا چوله بسته خاندان که زمانگه انده یو زو پا دیه ماریه تو باوره که زما زب خویخته ده درد تویشو پودر چی دی؟ اگه دره و شپیو دره و رزی درد لری تاریک چلویخ شپیو چلویخ و رزی درد لری دقدا ده نشه تصویرو کنه زدونه کمو سیل کلیم چی آخر اندازه بدن دی دربانی و چی نه دی و چی اصاب دی خرابه ای منگا شکر ده یو دو جیری بز ما کلارم ده کال شپیت زر و یازر روپه مثلا اصل که ده با میچه رجا ما کرده شپیت و یازر روپه با ما وقت برباد با می کرده ده غاخونه میچه دی ده داریک و زدن ده ده غاخونه طول توتا توتا کردی ده بچه درد بچو که ما با می دانی کدر وقت مغی که با می و چسبه ولو یه چو رز باد بولی چه توتا توتا شده ده نشه خود بد کار ده زده خلق و تا ده خدای پلیاز د قران پلی عزوزر کوم چې چا د عمل نه کړی چې لاړ نشي ورپسې
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخترا ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي د یو ورځ د پوهنتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي اداره ته لږ ځنډ وروسته له پوهنتون څخه د سردار د شړل کېدو پرېکړه کوي دا چې سردار د پوهنتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پوهنتون څخه وشاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یا خولی دی پولیس سو خامی آسای پاتی نده داده دلتم گردی لکه در سیگریتی بوی چی پیرا که دلی
حالا که و دیگه شور و نخوری
داده خماندار سیب ولاریم
دلتا دی چه کول
سیب مطالعه می کولا
تا پور تشه تر پولانی دی چه شای پت کرد
سیب ایت سم نشتا ده داده او گورا
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب خری ده چرز و سیگریت های دیوا جاوی ده
بله خماندار سیب
جیبونه ور تلاشی که چه نور چرس ور سره نوی
سمده قماندان سر
قماندان سر نور چرس را سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی قدر رو
لاسو نپورتا ولیسا
ده ده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داری ده جیب یو شای نشتا ده جیبت جیبی او گورا قماندان سر پا جیبونه که چای نشتا
تی ده ده کتابونو بکس هم او گورا
تا ده خواه که ده بکس دی
واخلا خواهید سیم بکی نشتا
تو داری ده دی پیدا میکره قماندان سر چرس دی ور سره
تن شرمیگی چی پا پانتون که چرس کوی تل کورا پا درس و تحصیل پس راوته او که پا نشو پسی
قماندان سیب زخپل درسو نویم کرا کرا چی مزرد تن چی بیا یو نیم سگرته وام همیشه خدا کار نکوم
تا دا پانتون ماسلی باید نور و زوانانو تلی نصیحت کولی چی نشم و جوان تبا کوی خود تا پا خپلا نشا کوی
قماندان سیب بیا داسی کار نکوم
ته دې کار توخه چې ریختیا محصلی او که کوڅه ډب یې
نه قماندان سیب محصل یم وګوره دا مې کارت
راکته ښه د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاویده
بله قماندان سیب
لاسونه یې ور وتړه
سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
و علیکم سلام
قماندان صاحب. خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنې؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي ماسل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا ماسل مو نشې ده رئیس صاحب.
څه شي نشې ده؟
هو نشې ده، هم دا یو شی به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرشز کول.
دا څه وایې؟
اوسه در نور چرشم ور سره وو، تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي، زه به بیا ور سره حساب وروسته کوم.
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې وده بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په مانه حق تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ.
د پوهنتون نوم دې بد کړه، راکه د پوهنتون کار دی. سلنن دی بیا پانتون کیو نه وینم؟
اوس نه زمونږ سره راځه
قومندان صاحب، هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړله.
راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب وزر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشه نه کوم.
دیر خبری مکوا، در زاوزی تزو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio